کوونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ایتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندره و نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15160 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اردن کو سوخ شوی زمون د ونیز خبرونه جمهوریت د جمهوریت د خبرونه لتیری اغه سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو اوریدل چې په دې ورستیو کورنل کې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه کمزور شوی دي چې لکبلې واک په نامستقیمه توګه استابلیشمنت ته انتقال شوی. نن باور چې په پاکستان کې لوی ګوندونه کمزور شوی دي او په نظریات او عمل نه کوي، نو د متبادلو افکارو او ولس سره تړلې ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو کې نه بریالی کیږي؟ جمهوریت خپرونه تاسو د پاره په امیر ساحل باندې کوي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولای؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیره خبرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلي. تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنت ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او که نه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنت زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي دا په د ملکي مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکریټیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده، دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارک کې شکوک او شبهات دي چې دا به د ملک مفاداتو حفاظت ونه کړي. مخنیوی ځکه کوي کنه چې دا د دې شک دی چې دا سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ ته د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول زرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنت ماته تراولي. خو بیا مونږ ولیدل چې داسې حربې استعمال شوې د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډ اپ یې وکړل. که نه نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی. خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یاره که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملي ملیټری ډایریکټ په پاور کې راشي بیا نو دا په څه منظر دی چې نواز شریف اوس هغه کا داخلي پالیسي دا کا خارجي پالیسي دا هر څه استبلیشمنت ته په لاس ورکړی دی او په خپله بس دا لږ کم ضروري کارونه کوي لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې څه کول دا کارونه یې خپل لاس کې اخیستي دي کم ډېر ستراتیژیک
شاهد الیاس خبرداری ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتی او بهرنی چارې په خپلو لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې استبلیشمنت په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي
که نواز شریف لږ هم سکیورټی پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوته وهل شروع کړي نو دا د امکان شته چې بیا ملیټری ډایریکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سویلین سیستم دا هڅه ختم کړي
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لکبله د جمهوریت فرهنګ نه دودې دو خبره کوي
جمهوریت نام الیکشنز کني اوته جمهوریت نام هوتا ہے کلچر
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی نو د کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصي په توګه زدا فکر کوم چې دا کلچر ل یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي په بل مانا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت لولس تر ټولو ټیټه ستیتا لانه دی رسیدلې
د نړیوال وړیکو دوو پوهانو کوینسی رایت او کینیت والتس په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي او چې کله قوي هیوادونه ګټې ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوال وړیکو په تناظر کې کارولې خو ما له ډاکټرې خالدې غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کېدای شي او که څنګه نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل
د
پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي تاسو وګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي نو په دې ډول ملي یا کمی ګټي د مصلحت ښکار شي
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپل وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري
پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو کیا معنی پہناتے ہیں
تاسو ګوره چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري دوی د شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري په خپل وړو ادسو ورته ګوري دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي
پرایم هو اور ان کی سیلف انٹرسٹ پیچھے چلے جائیں
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپل ګټو په سید تګ لکبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي نو موړي په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیخه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده بلکې لدې مړینو ښکاری چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بے برخې دي
یہ تو آپ دیکھیے کہ کلیکٹو آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے اور ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے
ہم دعوے جدا چې د هوا دولس کټي د مصلحت ښکار شي او عام وګړي زوريږي په درې ورځو کې له سلور نیمو سو زیات خلک مړ شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخ کې کېدو هڅه کوي دا د شرم ځای دی نو دا یوازې واکمن ګوند نه بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې ورپټ کړي د خلکو مړ کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي نو ګورئ چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري
نه نیشنل انټرسټ ہیومن انٹرسٹ ان کے لیے پرائم رہی ہے.
نو کد پاکستان لوی او واڑ سیاسی گندونا د ملی گٹو پر زائد خپل جان پ پیاوڑی کولو لگیا دی او دولس خوختنو ته جواب نشی ویلے. نو پدی صورت کې حال ته د متبادل فکر او نظریه لرون کی او لولس سره تړلی گندونا ولی پا لوی کچ پا خپلو چارو او د واک پا خستو نبریالی کیگی. د لاهور د مینجمنٹ سائنسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تېرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
پچھلے تیس سالوں کے اندر بڑی بری طرح سے شکست ہوئی
ہے. تیرو شاوخوا دیش کلون کی ٹھولو کن لاسو تا بد شکست ورکسو. یوازی چپ لاسو گندونو تنا بلکہ دا کارگرانو اتحادیو یا ٹریڈ یونینونو دا زدکون کو ڈالو او دولس آزاد تنظیمونو او دا ٹولونو سازمانونو ٹھولو تا ماتی ور پا برخسوا. او بیا دا کار یوازی پا پاکستان کی ونسو بلکہ دا شروعی اتحاد ہڑنگی دل پا چین کی دا سرمایہ دارانا نظام خواتا تھگ پا روپا کی دا چپیو شکستونا او پا ٹول نڑی کی سرمایہ دارانا نظام دا مزدورانو طبقہ پنا شکڑا. پا پاکستان کی پزانگیڑی ڈول دا وسول چی دا ہیواد کو دا سامراج پا خوانی اڈا او پوزی مرکز پاتا سوی دی. نو دلتا ہم دا انتقادی نظریو تحریکونا مات کرسول. دا پاکستان پا ذریعہ پا افغانستان کی ہم ملت پالا او چپی تحریکونا مات کرسول.
ڈاکٹر تیمور رحمان وائی پا پاکستان کی دا مذہبی سخدریزی دا فکر پر آخیدو لکبل اب چپی گندونو تا زخت زیان ورسید.
اور پھر یہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے مذہبی انتہا پسندی کو جنم دیا.
اور سر بلا مہم خبر ادا دا چپا پاکستان کی پا خاصتو گا مذہبی سخدریزی یا انتہاگری تا لمن ووحل سوا. دا دی پا نتیجہ کی دلتا یو داسی حکایت یا بیانیا جوڑ سوا چی ہر کس چی دا چپلاسی یا انتقادی سیاست خبر کبی آغا کافر دی. زما پا خیال دا دیرا قوی بیانیا یا نریٹیو دی چی لکبر دا دی نظر خلاف خلق او ڈلی لگنو مشکلات سرم خامختی لکه دا ڈلی دا خپل شناخت پا ثابتولو او دا دی خبری پا ثابتولو کی چی مرد خلقو استازی یا نمائندگانیو دیر مشکل لری.
نمائندے ہیں اور عوام دوست لوگ ہیں.
خود سیڑون کا شاہد الیاس زیادہ پا دے کار کے ہم دے اسٹیبلشمنٹ لاس دے دے تیرو انتخابات و مثال ورکوی چی سنگ دوا کین لاسی گندونا عوامی نیشنل پارٹی او پیپلز پارٹی کیمپین تا پرین خدل شول.
دا دے مخنیوی ہم اسٹیبلشمنٹ کوی مثال دا دے چی دا 2012 کے چی کم الیکشن وشو پاکستان کے پا دے کے منگولی دا چی عوامی نیشنل پارٹی گوند چی کمپرس گوند دے دا پختنو او بل پاکستان پیپلز پارٹی چی تاریخی انٹی اسٹیبلشمنٹ بلل کی گی. منگا وکتل چی پخ خیبر پختونخوا کے آگے پجلسوں کے دھماکے کے دے عرصہ کے دل اور عمران خان چی طالبانوں نقطۂ نظر پرموٹ گئی کولاؤ جلسے کولے او آگے نتیجہ دا ہوا تھا چی پختونخوا کے دا عمران خان گورنمنٹ چھوڑ سو. نو دا گندو نام سما پا نظر کے دا اسٹیبلشمنٹ دا پریشرز انڈر دی او دای دیر سنرسی کولے
کہ دا کین لاسو او متبادل فکر لرون کو جمہوری گندونو مخیتا نوی بیانیے او حکایتون خند شوی. نو دا گندونا پا خپل فکر او نظریہ کے دا بدلون للاری دا سخدریزی پر زد او دا جمہوریت پا حق کی اقدامات ولی نکوی. ڈاکٹر تیمور رحمان وائی زکا چے ہاغا گندونا زخت کمزوری شوی دی.
جب ایک دفعہ ایک چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ٹریپ میں بھی پھنس جائے.
کلچی یو شائی دیر کمزور ایسی نو بیا دا کمزوری پا دام یا جل کی ہم گیر سی لکہ غشتنا یا ڈیمانڈ چی دیر کم سی نو بیا زیادی جنا. نو دا تنقیدی یا چپی نظریه لرون کو گندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وی ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوت نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وای دا په خپل دومره کمزوري دي مشتبه سره کړی. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وای کینلاسی ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري لکه د دې ګوندونو ګڼو سیاستوالانو لارې بدلې کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپلا نمگرتا دا نو حق دادا چی دا دی گند دی رو دانشورانو پوہانو اور سیاستوالانو لارا بدل اکلا او پنا حکومتی دارو یا انجوگانو کی کار پیل کر یا نور سیاسی گندنو تورق للا ویلے چی دا تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کران دی او کی دون کی هم ندی نو رازا چی وڑو اصلاحاتو لپارا بل سیاسی گند جو کرو اندا چی دا نیب کسان ل اسٹیبلشمنٹ سره یو ځای کې شناسل. د مثال په توګه عمر اظهر خان او له ده سره تړلي یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ښه استازي ول هغوی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ سول
اور ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینہ وغیرہ جوائن کی.
دا سیاسیات استاد ڈاکٹر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادی او متبادل فکر لرون کی کسان د یو پیاوړی بیانیه یا نریټیو پر رامنځته کولو کې هم ندی بریالی شوی.
لیفٹ کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کوکواز ہے لیفٹ.
یو بل وجہ دا چې د تنقیدی مفکورو لرون کو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوری لقبله خلق بیا د نیمه چپی ډلو خواته ورځي، لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نا حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي، خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د یو سنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي.
د پوهانو
پاند له اسټابلیشمنت واخله تر د ګوندونو نظریاتو او په عمل کې غیر مطابقتي او بیا پر نظریاتی اختلافاتو سربیره د اتحادونو او خپلو ګټو پسې د مسلسل تګ له کبله په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوي دي، او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو تر ولسی او ټیټې سطحې ته په رسولو هم ندی بریالي شوي. همداراز په جمهوري سفر کې د تسلسل نشتوالي او په بیا بیا د پوځي کودتاګانو له کبله هم په پاکستان کې جمهوري اقدار ندی دود شوي. په دې بهیر کې د پاکستان متبادلو او انتقادي یا چپي ګوندونو مخې ته د مذهبي سغدریزۍ دیوال درول شوی، او انتقادي فکر لرونکو ګڼو سیاستوالانو هم خپلې لارې بدلې کړې دي، او یا خو د وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي او یا هم له اسټابلیشمنت سره په لاس یو کولو مجبوره شوي.